ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی ودانند نه ورځ وزرا شلم کال د جنوري 28 نیټه دا وختونه شوی. اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ڈی سی کې د سهار اته بجې دی. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به په دې خپرونه کې تاسو خبرو، خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته.
په خیبر پښتونخوا کې د نان بایانو کار بندیز لا دوام لري او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نان بایانو اتحادیه وایي انتظامی د ډوډۍ د بیې زیاتېدل ورسره په خوله منلي، مګر تر اوسه یې رسمي نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی. د یو رستورانت خاوند وایي
یاره جی جناب مخکې مونږ سره خوا کې دا تنور اوس 48 دویم ورځ دکان بند دی. مونږ شپکه ډېری نه مونږ له روټۍ راځي، اکثر مونږ د شپې نه راوړو، خو هغه روټۍ یخي هغې باندې مونږ سره ډېره مېلمنو چېړم راځي دا روټۍ یخي. خو مونږ هغوی ته خپله مجبوري بیان کړو چې یار دلته 48 ټول تنورونه بند دي، تکلیف دی.
پاکستان وایي د غیر قانوني پیسو د لین دین د څارنې ادارې یا اف اے ٹی ایف په راتلونکي غونډه کې بعد ټاکل شوو سپارښتنو سرته رسولو باندې ټینګار کوي. او ځایي میډیا وایي حکومت د خپل ملاتړ مضبوطولو لپاره چین ته یو پلاوی هم لیږلی.
پاکستانی جو ہر چیز ہے ان کا خیال ہے کہ جی ہم نے کافی کمپلائنس و سب تک کر پاکستانی چارواکو خیال لے چی دے لڑکی کافی سپارختنو باندے عمل کرے دے. خیال دا دے چی سلور 15 نقطو باندے پورا پورا عمل ندے شوے.
او د سویټزرلند په ډیویس ښار کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه، په دې غونډه کې صدر ترامپ په داسال کې برخه اخلي چې دلته په واشنگټن کې د مؤاخذه کېدو چارې پیل شوې دي.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیلي.
په پاکستان کې د اوړو د بای ګرانېدو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې نان بیان او کار بندیز کړی او دا کار بندیز لا دوام لري. نان بیان وایي چې د اوړو د بای په زیاتېدو سره دوی مجبور دي چې د وچې ډوډۍ بای هم جګه کړي، مګر انتظامی تر اوسه دا اجازه په رسمي ډول دوی ته نه دی ورکړی. د خیبر پښتونخوا د نان بیان او تنورچانو د اتحادیې مشر محمد اقبال یوسفزي دیوه ته وویل چې تر اوسه یې څو ځله د صوبې له چارواکو سره کتلي او کڅه هم هغوی د ډوډۍ په بایو کې جګېدل په شفاهي ورسره ډول ورسره منلي، خو سرکاري نوټیفیکیشن یې نه دی جاری کړی او د داسې نوټیفیکیشن نه بغیر نان بیان نشي کولی ډوډۍ په نوې بیې خرڅ کړي. د نان بیانو اتحادیې ویلي چې دوی به د نوټیفیکیشن تر جاري کېدو خپل کاربندیز ته دوام ورکړي.
پاکستان به نن د اف اے ٹی ایف جوائنټ ګروپ غونډه کې خپل دفاع کوي په دې امکان چې ورله نور وخت ورکړی شي. دغه غونډه د نن نه په بیجینګ کې شروع شوه او تر 23 جنوري پورې روانه وي. د پاکستان لخوا د وزیر مملکت حماد اثر په مشرۍ کې ولس کسیزه ډله په دې غونډه کې برخه اخلي او اف اے ٹی ایف لخوا یې خوده شوی دویشتو غټو غوښتنو باندې به خپله دفاع کوي. د نن پس به په فروری کې د اف اے ٹی ایف پیرس کې کېدونکې غونډه کې به دا فیصله کیږي چې ګینې پاکستان د خړ فهرست نه اوویستل شي او کنه. پاکستان د اف اے ٹی ایف دویشتو غوښتنو ته خپل جوابي ریپورت کې لیکلي د ترهګرۍ سره مالی مرستو په لړ کې 1500 کیسونه رجسټر کړي او 1550 کیسونو کې سزاګانې اورول شوي. د دې سره سره د ملک سرکاري سټیټ بینک هم نورو بینکونو ته د سختو پالیسو جوړول وینا کړي. اف اے ٹی ایف ته دا هم ښودل شوي چې ملک موجود مدرسو ته هم د نوي قانون د لاندې د سکولونو درجه ورکړی شوې ده چې هلته سبق زده کوونکو ته به تعلیمي اسناد هم ورکړی کیږي.
پس له څو میاشتو بحثونو د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د ملک د انتخابي کمیشن د چارواکو په ټاکلو کې توافق ته رسیدلې دي. د پی ټی آی سره تعلق لرونکي د کابینې غړي شیرین مزاری ویلي چې حکومت او مخالف سیاسي ګوندونه په دې متفق شوي چې سکندر سلطان راجا د پاکستان د انتخابي کمیشن مشر وټاکي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دې ټاکنو خفګان ښودلی، ویلي دي چې دا یوازې د غټو سیاسي ګوندونو ترمنځ فیصلې دي او پریکړه دغه په قول له لندن څخه رالیږل شوې ده. نور جزئیات د پیر ولایت چاپ دې رپورټ کې واوري.
عوامی نیشنل ګوند ویان زاهد خان ډیوه ریډیو ته وایي چې د بده مرغه لوی حکومت مخالف یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د انتخابي کمیشن د مشر د ټاکنې په معاملې دوی په اعتماد کې نه دی اغسته. تیره شپه اسلام آباد کې د مولانا فضل رحمان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، بلوچ ملت پال مشر حاصل بزنجو او ساجد میر او انس نورانی ګډون کړو. او بیا د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلو چې د فوج سرلخکر ملازمت په حق له قانون سازه په حق کې ووټ ورکول سره اولس کې د مخالفه ګوندونو په اړه بدګماني خوره شوې ده او د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپور ډیور ریډیو ته وایي چې دغه یا ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز لخوا په خپل سر پریکړو باندې اندېښنې څرګندې کړې وې او د آفتاب شیرپور په خبره د انتخابي کمیشن د نوې مشر د ټاکنې په معاملې هم پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د دوی یعنی وړو ګوندونو سره دغه چلن خپل کړی دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د خیر خیګړی خیراتی اداره ای دی فاونډیشن وای په کال 2019 کې په کراچۍ کې د پیدا کېدونکو ماشومانو 315 او یاده سیمړي ترلاسه شوی چې د پیدا کېدو سره یا پیدا کېدون وړاندې مړ شوی دی او په دې کې لسکم سل فیصد مړی د جنکو دی. په کراچۍ کې د ای دی فاونډیشن د مرکزی دفتر چارواکي محمد بلال ویلی په 2013 او 2019 کال کې د نوي پیدا شوو ماشومانو مړی کم ترلاسه شوی خو تیر کال یعنی په 2019 کې دا شمیره زیاته شوی. دیو سره خبرو کې بلال اویل دا مړی د کراچۍ د ټولو علاقو نه ترلاسه شوی او دا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی چې یا خو په تیلو کې یا په کپړو کې بند کړی شوی وو. هغه اویل وز د ایدی په مرکزونو کې خوده شوو زنګوګانو ته خلک ډیر کم ماشومان راوړي. د ایدی چارواکی وایي د دوی د معلوماتو تر مخه په دغه مړو کې یو هغه یي چې خلک یې د حمل نه څو میاشتې وروسته په طبي معاینه کې معلومه کړي چې جنیدا زکیل لري کی او یا هغه چې د ودونو نه پرته یا په ناجایز تعلقاتو کې پیدا شوی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي طالبان او امریکایي اساسو د افغان سولې په اړه د روانو مذاکراتو په دوام تیر شپه د راتلونکو اقداماتو په اړه په تفصیل سره غږیدل دي. د دغه دفتر ویاند سوهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې دغه ناسه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر عباس تانیکزی امیر خان متقی او د افغانستان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي اساسي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د قمندان سکاټ میلر ترمنځ ترسره شوې ده. که څه هم امریکایي لوري تر دا مهال د خبرو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ویل کېدل چې دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند ټینګېدو او بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په اړه بحثونه کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د داووس اقتصادي غونډې په موقع د دوو تجارتي لوزنامو ذکر کړی او ویلي دی امریکایان بیا د هغه کامیابۍ په لار روان شوي چې په خوا یې نه ولیدلې. د داووس غونډې د پرانیستې په موقع هغه د امریکا منځنۍ طبقې کارکوونکو او کمپنیانو د کامیابو ذکر سره د چین، کینیډا او مکسیکو سره د تجارتي لوزنامو ذکر هم وکړو. د داووس غونډه کې برخه اخیستو نه علاوه به صدر ټرمپ هلته راغلی د عراق صدر برهام صالح، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د یورپي کمیشن صدر او د کوردستان مقامي حکومت صدر سره هم ویني.
خو په همدې حال کې په امریکا کې د سنټ لخوا د صدر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه نن د نهه یاسي شنبې په ورځ په باقاعده ډول پیلېږي او دا د امریکا په تاریخ کې دریم ځل دی چې یو صدر مؤاخذه کیږي. که څه هم په سنټ کې د صدر ټرمپ د ګوند کسان ډیر دي او اټکل کیږي چې صدر ټرمپ به د مؤاخذې په پای کې بری وزمه شي، مګر دا مؤاخذه د قانون له مخې کیدی شي د صدر ټرمپ په معزوله کېدو او یا له واکه په لرې کېدو هم تمام شي. تازه جزئیات په دې رپورټ کې له نوشیروان قلندر واوري.
ایوانی نمائندگان نو وروسته په سنټ کې د صدر ټرمپ خلاف د مواخذه یا د صدارتي عہدې نه لری کولو قانوني عمل پاړه پروند وایټ هاوس وکیلانو خپل تفصیلی دلایل جمع کړی دي. د صدر ټرمپ په خلاف په ایوانی نمائندگان کې دوه غټ تورونه لګول شوې دي. یو دا چې د راتلونکو صدارتي ټاکنو لپاره د مخالفو ډیموکرات ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن د بدنامولو لپاره د زوی هنټر بایدن په ضد د یوکرین صدر ته د پلټنو لپاره ویلی. او دویم دا چې کله کانګرس په دې اړه پلټنې کولې نو صدر ټرمپ د دې په لار کې خنډانه چولی وو. د صدر ټرمپ وکیلانو پرون په خپلو دلایلو کې سینټ ته ویلي دي چې ایوانی نمائندگان د مواخذې لپاره کومې نقطې په ګوته کړې دي هغه د جرم او بدعنوانۍ په زمره کې ناراضي. باید سینټ د ایوانی نمائندگان قانوني کاروایی مسترد کړي. په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی او ویل کیږي چې د مؤاخذې کاروایی به په دغه ایوان کې کامیابی سره مخ نشي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ایران د ولسی هوابازی یا ملکی هوانوردی چارواکو بل اخر دا څرګند کړه چې د اوکرين تجارتي مسافرونکو البته کده د ایران ځواکونو په دوو میزایلونو وښته و. د ایران د ولسی هوابازی ادارې په خپل رپورت کې چنن د نهه یاسي شنبې پورز په خبر کړ ویل ویلی چې په هغه جهاز باندې توغول شوی میزایلونه د تور ام 1 ماډل د روس ساخت زمين به هواز میزایلونه وو. په بیان کې دا هم ویل شوی چې ایران د راغورځېدلې تیارې د بلیک باکس د ډیټا په راوستلو کې د امریکا او فرانس نه مرسته غوښتې، خو ایرانیان وایي چې تر اوسه د واشنگتن او پیرس له طرفه دې غوښتنې ته کوم ځواب نه دی ورکړ شوی.
د یورپی یونین د خارجه پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي په لیبیا کې د ډسبندۍ د سارنې لپاره د یو سارنوال ضرورت دی. دا خبره هغه د یورپی یونین د خارجه وزیرانو د غونډې نه مخکې کړي. د لیبیا په سر برلن کې راغونډ شوي عالمي مشرانو د اتوار پورس په دې اتفاق کړی چې د وسلې د بندیز احترام به کیږي او د لیبیا په معاملاتو کې به مداخلت نه کیږي. د خارجه پالیسۍ مشر ویلي ضروري ده چې په دغه ډسبندۍ نظر ساتلو لپاره ملګري ملتونه، افریقایي ائتلاف یا یورپی یونین وټاکل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
راغلی خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلی رپورټونو ته. او په اول کې به هم یو مهم رپورټ له خیبر پښتونخوا نه. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نان بیانو کاربندیز لا اوس هم دوام لري او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نان بیانو اتحادیه وایي چې انتظامیه د ډوډۍ د بیې زیاتېدل ورسره په خوله منلې، مګر تر اوسه رسمي نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی. په دې اړه نور جزئیات به مدثر شاه تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
پیښور او د صوبې نورو خارګوډو کې نن د تنورچیانو د کاربندیز دویم ورځ د تنورونه تړلي پراته دي او تنورچیان د خپل اتحادیې دفتر کې راغونډ شوي سلام مسلات کوي. د دغه اتحادیې صدر محمد اقبال یوسف زیر ډیبه ته وایي توړو د کموت او بیو کې د اضافې سره سم موږ سو ځله چارواکو سره غونډې وکړې چې د ډوډۍ قیمت کې د اضافې اعلان د سرکاري امر په ذریعه کې خوای موږ ته لیکلې امر نه راکوي، نو ځکه موږ خپل تنور نو تړل
دی په خپل خوخه وی چې یاره یو سل پنځلس پلس روپے خرچ کوي او یو سل اویا ګرام شیره په پنځلس روپے باندې خرڅوي، نو لیکن هغه مونږ له دې لیکل ثبوت نه راکوي، مونږ له مونږ سره قانوني شکل راکوي چې قانون د طرف نه مونږ ته گرفت نه بیا دیا قانوني شکل مونږ له نه راکولو او نوټیفیکیشن نه راکولو ویمدا غسې تاسو خرڅوي، نو دا داسې حکومت دی چې غیر قانوني کار په مونږ باندې کوي لګیا دي.
وای تر هغه به زمونږ کار بندیز وي تر سوچ یا حکومت د ډوډۍ د بای سیوا کولو سرکاري اعلان نوي کړي او یا هم د وړو بای واپس خپل ځای ته نوي راټیټي شوي. بل پلو ته د خوراکي توکو لوی منډای رامپوري دروازه کې مو چې د وړو د یو لوی باپاري راج رام بیل نه د وړو د تازه بایو په حق لا پښتنه وکړه، نو هغه د شلو کیلو د تروړي قیمت څه داسې ویلو.
پنجاب کې پرون مونږ خشتي په 1040 روپے باندې اسلام آباد کې وړو پاغی بانے تقریباً 42-42 روپے کرے راغلی دا، نو دل تنن پا بازار کیا مونگ پا 1090 روپے خرسو لگیا یو اوڑا، یعنی خڑی دی خوکاک نیشتا اول تا دوی ہوئی چی یارا اوڑا با سرکاری ریٹ آگی بیخی نیشتا مولانا رکی په سرکاری ریټ.
وای د تنورچانو د اړتال په وجه زمونږ اوړه نه خرسيږي او عام اخستون کې چراشي نو بس یو بوجي نیمه واخلي. بل لوري ته د تنورونو د بندې دوله عمل هغه وټلې هم ستونزو سره مخ شوی دي. کوم چې به انګولې په خولو غډوډي بین د تنورونو ګرمې راوړي، لکه فردوس سلیما بازار کې چې د تیکو خرسون کې یو دکاندار فاروق اکبر وای.
یره جی جناب مخ کې مونږ سره خوا کې د تنورو او سړتال له دوه مورز دکان بندې مونږ شپ کړه ډېر نه مونږ له روټه راځي اکثر مونږ د شپې نه راوړو خو هغه روټه یخي هغه باندې مونږ سره د ډېرو مېلمنو چیړم راځي چې دا روټه یخي خو مونږ هغوی ته خپله مجبوري بیان کړو چې یار دلته هړتال دی ټول تنورونه بند دي تکلیف دی.
دغه شان هغه مسافر یا مزدور کار چې سهار د کوره اوزي او اکثره د غرمې او ماښام ډوډۍ بهر خوري هغه هم وای د تنورونو د هړتال په وجه نه هر ګرځو، لکه پېښور ته د بلې علاقې نه راغلی دغه تن چې وای
کله وریجې بخوي کله جوار دغه کنه، نو په دې وجه بس جوار باندې با اوس گزاره کوو، نو خو اسه تندور باندې نو خبر دا سي ده چې لکه دا بازار دی دلته لازم تندور دا پکار دی چې تندور چالو وي او تندور بند شي دا خو بیا موږ ټول ته بیا مشکلات دي.
خو د خیبر پښتونخوا د خوراک د وزیر لخوا د خبرې شوی خبر پاڼه مطابق صوبې کې هیڅ د اوړو کموت نشته. سلور لکټن غنم ګودامونو کې محفوظ دي او فلور میلونو ته روزانه د غنمو کوټه 15000 ټن ته سیوا کړی ده. مختلفو علاقو ته روزانه ټرکونه لیږي او پرایتی قیمت خلکو ته په 780 روپۍ د شلو کیلو تروړه ورکړي. خبر زیاتی دغه وړاندیز تنورچانو ته هم شوی خو هغه بیزا یړتال شروع کو. خو تنورچان وای دغه اوړو ډوډۍ خلک نه خوښوي ځکه چې سره دي. د غرض د وفاقي حکومت اکنامیک کوارډینیشن کمیټي یا ای سی سی د بهر ملک نه د 300,000 ټنو غنمو اخستو فیصله کړې ده، کوم چې امکان لري د فروری تر نیمایي پورې کراچۍ ته راورسي. خو دې بحران کې عجیبه صورتحال هغه وخت پیدا شو کله چې یو خبریال د هیواد جمهور رئیس ډاکټر عارف الوی نه پوښتنه وکړه د اوړو د بحران ذمہوار څوک دی. نو صدر جواب ورکړو، ما ته د دې بحران معلومات نشته خو په کار ده چې ما ته دا پته وه. او خلک لګیا دي د صدر دغه خبره په ټولنیزو رسنیو خپروي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د وی پاڼې پته ده voa.jeevanews.com.
امریکا دیوا خبری خبرونه ده او تاسو د دیوا خبرونو ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ بنی غوږی. په خیبر پختونخوا کې خو تاسو د دیوا خبریال مدثر شان حال واوریدو چې هلته کې د اوړو چې کم کمی شروع شوه دی، شارټیج شروع شوه دی، نو د هغې د لاسه د پرون راهسې نانبایانو هلته کې د هړتال اعلان هم کړی وو او نن په ټول ښار کې او ورسره په نورو علاقو کې هم نانبایانو هړتال وو، تنورونه بند وو او خلک نه پخه ډوډۍ پیدا کېده او نه اوړه پیدا کېده چې خلک یې واخلي او په خپل کورونو کې ډوډۍ پخه کړي. بل طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی سره غنم هم په صوبه کې شته دی، خو دا سره یا سوچه غنم دي او خلک زیاتره فاین آټا یا سپین اوړه خوښوي. د بلوچستان حال به هم تاسو ته وړاندې کوو. مونږ به کوشش کوو چې د بلوچستان نه هم هلته کې نن څه صورت حال وو، هلته کې نن تنورونه یا نان بیان هړتال وو او کنا ډوډۍ پیدا کېدې په بازارونو کې، نو دغه حال به تاسو وړاندې کوو. خو عام خلک د دې د لاسه څومره متاثر شوي دي او هغوی په خپله سوای، نو لاول راځي چې دې ته غوږ شو.
زمان متا الله زمان تقریبا نیمه گھنٹہ وہ شجیزہ کے ولاڑے ماں پدے لین کے او داخل ہوتا سو گور سونا رش دے او دل تخل کو تڑیر زیادہ تکلیف دے رہے دے اڑو او خاص کر دا غریبانان چی کم دی دے تڑیر تکلیفوں نہ دینا سبا ہر سڑیر زیادہ گران دی او دا کا حالات دیتا ہو گورے تاسو دا کم خلق راغون دی دے تب تقریبا سلور میں سم دے کہ خل کو تدغ نہ رسی گی اڑ نہ رسی گی او باقی پات دا درے اسی چی کم دیدا ہو گور ٹرک تقریبا خالی دے او ټول خلق پاتې دي.
محیب الله او دې ټرک کې ولر اگر زمون خوړو و چاو دو رسار نو ته ولالو دی اړین په دغه قضا شولا او لو براته ملاونی شروع ول دا چې چل دے موږ سار نو ته ولالو دی اړین قضا شوا ولو 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 شو څنګه رالی دا خالو موږ دې اړین دا نه لاړ شي او لو براته ملاونی شروع دا واست شرم دے. ا دکانونو کې وو لو هغه خو ارسړی ته و ملاوی دل دې کې لا لاړ و چاو
ارشاد زیاد تکلیف ہو پکی پہ پیسے میں گردوڑی ہو چاہ رات قتل ہم ننو یار یو گھنٹہ دومی کی گی تقریباً تول کارونا پری خیلی نو یا بولو پیدا کو بچولو یا با کارونا کو
قریش نو خواہ گرانی دا پسی رو نو دا گرزان دی نبا ولاری سو گو رشت دے گانا نو سو درے دے چطر درے دے شو.
دا وی ای ڈی وا ریڈیو دا او تاسو مغغل واشنگټن ڈی سی نا اوری په دې برخه کې مو د خلکو نظریات هم واوریدل او رپورت مو هم واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو د کمښت او د اوړو د بیې د جګوالي له امله خلک له څه ستونز سره مخ شوي دي. خدا چې دغه ستونز په بلوچستان صوبې کې تر کومه اندازې پورې ده او هلته د اوړو بیې په څه حال دي راځي چې له خپل خبریال حفیظ شیرانی نه واورو چې هم دا اوس زموږ سره د فون له طریقه په خبرونه کې دی. شیرانی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. سلامات اوسې شیرانی صاحب. په بلوچستان کې د اوړو بیې څنګه دي او هلته ډوډۍ څنګه ده؟ په خلک له څه ستونزو سره مخ دي؟ کله څه صورتحال بیان کړي د غذای راته؟ شیرانی صاحب زما غږ اوري؟
جی جی تاسو زه غواړم دا چې دی چې په پاکستان او بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې خو د اوړو ستونزې یا دغه کموالی اوس را مخته شوی دی. خو په بلوچستان یوه چې دغه ستونزې له تیرو او اتو میاشتو څخه ده دلته د غنم او خاص کر ډیره کمی ده او حکومت تر اوسه پورې غنم نه دی اخیستي. له بلې خوا حکومت دا دعوه کوي چې په بلوچستان کې دوی د 15 لک بوریو اوړو یا غنم چې کوم دي هغه له وفاق حکومت څخه راغوښتي دي. خو دلته یاد دي چې په بلوچستان کې د اوړو ضرورت چې دی هغه 15 لک بونه د اوړو ضرورت دی. او که د قیمتونو خبره وکړو نو دلته یو کیلو اوړه چې عام د روزمره اوړو دي یا سار ماښام په فورونو کې خلک پخوي یو کیلو اوړه له 15 څخه تر 15 روپو او کیلو شو اوړه دي د هغو یو کیلو په 10 روپۍ دی. او د 100 کیلو ګونۍ د وړو چې دا هغه په 2000 روپۍ ده. همداسې 100 کیلو د وړو ګونۍ چې دا هغه په 1200 څخه تر 1300 روپو پورې ده. نو دغه ستونزه له ډېره وخته ده. حکومت خپل هم غنم نه دی اخیستي او ومل مالکانو ته هم دا اجازه نه دی ورکړي چې هغه دې په شخصي توګه غنم واخلي او بیا دې اوړه و مارکیټ ته ورکړي. چې کله مو د مل مالکانو سره خبره کړي هغه وایي چې نه خو یالتي حکومت خپل په دې توانېدلې چې پر وخت غنم اخیستي او نو و موږ اجازه راکوي. لبلې پاپر ایالتي سطح باندې چې د غنمو د زیرمې کم میلان دي یا چیرې چې غنم جمع کیږي هلته په سوونو ګونۍ په بیلابیلو یا ضلعو کې پرتی دي. خو چې کوم زموږ زراعي دي د هغو په وینا یا د هغو په مطابق چې په هغه کې ډېر غنم د نه استعمالېدلو یا پر وخت دا وی ته اوله جوړولو کې حکومت ناکامه شوی او هغه اوس تر میا ترسوي او دغه خوند خراب شوی دی. لبلې په چې دغه غنم ګران شوی دی په شهر کې ډوډۍ هم ګران شوی دی. د ډوډۍ لګرانیدو سره سم دلته چې کوم نانوایان یا د تنور والدې هغه د ډوډۍ یا مرچ مړۍ ورته وای دغه وزن یې کم کړی چې خلک خفه دي.
ډیر مننه. سلامات اوسې شیرانی صاحب.
مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
خبری خبرونه ده. پاکستان بنند اف ا ٹی ایف جوائنٹ گروپ غونډه کې خپل دفاع کوي په دې امکان چې ورل نور وخت ورکړی شي. دغه غونډه د نن نه د چین خار بیجینګ کې شروع شو او تر 13 جنوري پورې به روانه وي چې پکې د پاکستان د وزیر مملکت حماس احمد اظهر په مشرۍ کې ولس کسیزا ډله د پاکستان لخوا برخه اخلي. الیاس خان په تفصیلي رپورټ راکوي.
د اقتصادي چارو وفاقي وزیر احمد اظهر په مشرۍ کې پاکستانی پلاوی بیجینګ ته رسیدلې ده. چرته چې پاکستانی ډله د غیر قانونه پیسو لېګلو را لېګلو د تراګرو مالیم رستو د سار ادارې اف ا ټی ایف د نن نه پیل شوې د ورځنۍ غونډه کې به د دوی لخوا ورکړې شوې اکشن پلان باندې د خپلې کارکردګۍ دفاع کوي. د ځایي مطبوعاتو تر مخه پاکستان به هڅه کوي چې د لړکې نور وخت ترلاسه کړي. د پاکستانی چارواکو تر مخه دا غونډه زمونږ د پاره ډېره مهمه ده. ولې چې د دې نه تو د نړیوالې ادارې د پیرس په غونډه کې بعد پاکستان نوم د خړ نوم لړنا لري کولو یا دې کې پاتې کولو فیصله کیږي. پاکستان په ویش سپارښتنو کې تر دې دمه په 500 پورا عمل کړی دی. خو اف ا ٹی ایف پر زور اچوي چې د دوی ټول اکشن پلان دی د فروری میاشت پورې عملی کړي. خو پاکستانی چارواکي بعد د بیجینګ غونډه کې د جون میاشت پورې نور وخت ترلاسه کولو هڅه کوي. پاکستان دې لړکې خپل سفارتي هلې ځلې هم تیز کړې دي او 13 اونۍ د امریکې د سفر په مهال خارجه وزیر شاه محمود قریشی په واشنگتن غک کړي او چې دوی د بیجینګ غونډه کې د پاکستان نوم د خړ نوم لړنا د ریکولو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړي. دیوار ریډیو چې د ډان رسپانې خبریال خلیق کیانی نه پوښتل چې د اف ای ټی اف بیجینګ غونډه څومره مهمه ده او آیا پاکستان به وکړي شي چې دا غونډه د دوی لخوا وړاندې کړې شوې سپارښتنې عملي کولو باندې مطمئنه کړي. نو هغه وویل
پاکستانی جو تھرڈ چیز ہے ان کا خیال ہے کہ جی ہم نے کافی کمپلائنس اس حد تک کر لی ہے کہ جی اب ہم اس چیز کے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کوالیفائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہماری اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ
پاکستانی چارواکو خیال لے چی دے لڑکی کافی سپارختنو باندے عمل کرے دے اور ددوی دہس و دے ستائے نوشی کیانی اوئی چی خیال دا دے چی سلور پینزہ نکتو باندے پورا پورا عمل ندے شوے خدا داسی سیزو ندی لکہ دا عدالتنو قضیے یا بینکی معاملات چی پدے کے بوق لگی. کیانی زیادہ کرا چھے پاکستان تمہ لری کچھرے دا خڑ نملڑنا اونزی خونم بائی ہم خڑ نملڑ کے پاتشی او آخری فیصلہ با دا پیرس پغنڈک کی گی. دا دے سوال پا زواب کی چھے دے لڑکے سفارتی حل زلے سمر رول لو بولشی نو حق ہوئی.
بہت زیادہ رول جو ہے وہ پولٹیکل ڈائمنشن کا ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے پاکستان
دیکھیے سیاسی اثر رسوخ ډیر چلے گی. پاکستان د ډیر وخت نه هڅه کوي چې امریکا دې د دوی ملاتړ وکړي. د اویج د سویلی آسیا د پاره د امریکای خارجه دفتر مرستیال سیکرټری ایلس ویلز هم دې لړکی خپل هڅه کوي او اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څخه کېدو په لور روانې دي نو د دې نتیجې پاکستان باندې هم خیرات لل پکار دي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوس هم د افغانستان حالات. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او همداراز د طالبانو د مذاکراتي پلاوي د مشرانو ترمنځ پرون مذاکرات شوي او نن د سه شنبې نه په ورځ هم دا مذاکرات دوام لري. د طالبانو ویان په دې برخه کې په ټویټر باندې خبر ورکړی دی. نور جزئیات د حقمل روان په دې رپورټ کې واورئ.
طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د امریکا مذاکراتي پلاوی مشر زلمی خلیلزاد د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندې شوی پلان منلی دی، خو زلمی خلیلزاد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي د افغانستان د سولې لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو پلان او همدارس په هیواد دننه د سولې په تړاو د افغان حکومت د یو نظر نشتون د اندېښنې وړ یادوي. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی امین الله شرک له ډیوې سره په خبرو کې وایي د امریکا متحد ویلیتونو او دی طالبانو ترمن دی سولی مذاکرات و اگدی لڑی دوام پر دی پروسی دی افغانستان دی خلق و باور تزیان رسوی. نموڑی وای دی طالبانو او دی امریکا ترمن دی سولی پتراو چی مذاکرات و کم لڑی روانه شوی شکمنه ده. دی شرک پو وینا که دی سولی مذاکرات مخ که دی اربن پر مسئله چی گتی دی افغانستان سیمی او نڑی تا هم رسیدلی شی موافقه و نشی دایمی سولی تا پا هیواد کی زمینه نشی برابری دلی.
افغانستان کې دی په کامل ډول باندې د یو زمان د فرق او غربت باندې تشي او د غربت په نتیجه کې دی بیا د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. ځکه که تاسو تاوتریخوالي ووایئ، تاوتریخوالي د کامل تاریخ په دلته څه وسي، دغه ټول هغه څه دي چې تر اوسه پورې د نړیوالو او په خاص ډول د افغانستان د خلکو نه چې دوی ژوند ورسره تړلی دی دا باید روښانه شي یو ځل چې دلته څه روان دي.
د سولې علي شورا په خوانی مرستیال او د مشرانو جرګې غړي مولوی طبلال الدین وای د جګړې دوام پر مهال د سولې هیڅ مذاکرات مثبت پایله نه لري. د مشرانو جرګې غړي طبلال الدین له ډیوی سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې د سولې د توافق لپاره په اوربن او د تاوتریخوالي په تړاو د یو نظر اجماع شتون لري او په وینا یې اړینه ده چې په دې اړه د ولس غوښتنې ومنلی شي.
حکومت
افغان حکومت تل په اوربان ټینګار کړی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي کمیدل له دوامدارې سولې ټینګښت سره هیڅ مرسته نشي کولی او هغه یې د افغان ولس او نړۍ ته د دوکې ورکولو په معنا ګڼلی دی. طالبان افغان حکومت په دې ملامتوي چې اوربان په پلمې سره د سولې پروسې ته زیان رسوي، خو افغان حکومت ویلي که طالبان سولې ته ژمن وي باید تر مذاکراتو مخکې له اوربان سره موافقه وکړي. د امریکا متحد ولایتونو او طالبانو ترمنځ نږدې شاوخوا 15 میاشتو راهیسې مذاکرات دوام لري او تر اوسه د سولې د توافق په اړه کومه مهمه پرېکړه او تړون نه ده شوې، خو د پرمختګ ادعا شوې ده او لا هم مذاکرات دوام لري. حکمل صدات دی وری دیو افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی وری دیو دے
د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په خیبر پښتونخوا کې د نان بیانو کار بندیز لا دوام لري او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نان بیانو اتحادیه وایي انتظامی د ډوډۍ د بیې زیاتېدل ورسره په خوله منلي، مګر تر اوسه یې رسمي نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی. د یو رستورانت خاوند وایي
یاره جی جناب مخکې و مونږ سره خوا کې دا تنورو اوس اړتیا لري، دوه مور دکان بند دی، مونږ شپکه ډېرې نه مونږ له روټۍ راځي، اکثر مونږ د شپې نه راوړو، هغه روټۍ یخي هغه باندې مونږ سره ډېرو مېلمنو چیړم راځي.
پاکستان وایي د غیر قانوني پیسو د لین دین د سارنې ادارې یا اف ای ټی ایف په راتلونکي غونډه کې به د ټاکل شوو سپارښتنو سرته رسولو باندې ټینګار کوي، او ځایي میډیا وایي حکومت د خپل ملاتړ مضبوطولو دپاره چین ته یو پلاوی هم لیږلی. یو څېړنکار وایي
پاکستانی چارواکو خیال دے چې دی لڑکی کافی سپارښتنو باندې عمل کړی دی، خیال دا دے چې سلور 15 نقطو باندې پورا پورا عمل نه دی شوی.
او د سویټزرلند په ډیویس ښار کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه، په دې غونډه کې صدر ټرمپ په داسې حال کې برخه اخلي چې دلته په واشنگټن کې د مؤاخذه کېدو چارې پیل شوې دي. افغان صدر اشرف غنی هم په دې برخه کې ډیویس ښار ته رسیدلی دی.
سرټه کې تاسو واوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د اوړو د بیې ګرانېدو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نان بیانو کاربندیز لا دوام لري. نان بیان وایي چې د اوړو د بیې په زیاتېدو سره دوی مجبور دي چې د وچ ډوډۍ بیې هم جګه کړي، مګر انتظامیه تر اوسه دا اجازه دوی ته په رسمي ډول نه دی ورکړی. د خیبر پښتونخوا د نان بیانو یا تنورچیانو د اتحادیې مشر ویلي چې تر اوسه یې څو ځله د صوبې له چارواکو سره کتلي، او که څه هم هغو د ډوډۍ په بیو کې جګېدل په شفاهي ډول ورسره منلي، خو سرکاري نوټیفیکیشن یې نه دی جاري کړی، او تر څو چې دا نوټیفیکیشن جاری نشی دوی بخپل کاربندی سره دوام ورکړي.
پاکستان بنند اف ای ٹی ایف جوائنٹ گروپ غونډه کې خپل دفاع کوي په دې امکان چې ورل نور وخت ورکړي شي. دغه غونډه د نن نه په بیجینګ کې شروع شو او تر 13 جنوري پورې به رواني. د پاکستان لخوا د وزیر مملکت احمد اظهر په مشرۍ کې ولس کسي زړه به په دې غونډه کې برخه اخلي، او اف ای ٹی ایف لخوا اخوده شوی دویشتو غټو غختنو باندې به خپل دفاع کوي. د نن پس په فروری کې د اف ای ٹی ایف پیریس کې کیدونکو غونډه کې دا فیصله کیږي چې ګینه پاکستان د خړ فهرست نه
پسله څو میاشو بهسونو د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د ملک د انتخابي کمیشن د چارواکو په ټاکلو کې توافق ته رسیدلی دي. د پی ټی آی سره تعلق لرونکي د کابینې غړي شیرین مزاری ویلي چې حکومت او مخالف سیاسي ګوندونه په دې متفق شوي چې سکندر سلطان راجا د پاکستان د انتخابي کمیشن مشر وټاکي. همداشان د کمیشن د نورو چارواکو په اړه هم توافق شوی، او په دې ډله کې ویل کېږي چې نثار دورانی د سند او محمد جتوی د بلوچستان په استازیتوب دې کمیشن ته ټاکل شوي. بل طرف ته د پاکستان یو شمیر خام پرسته ګوندونه بیا دا ټاکنې نه مني، او وایي چې له دوی سره په دې خبره کې دوی باور نه دی اخیستل شوی.
د خیر خیګړې خیراتي اداره ایدی فاونډیشن وای په کال 2019 کې په کراچۍ کې د پیدا شوو ماشومانو 315 اویا داسې مړی ترلاسه شوي چې د پیدا کېدو سره یا د پیدا کېدو نه وړاندې مړه شوي دي، او په دې کې لس کم سل فیصد مړی د جنکو وو. په کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د مرکزی دفتر چارواکي محمد بلال خان ویلي په 2013 او 2014 کال کې د نوو پیدا شوو ماشومانو مړی کم ترلاسه شوي وو، خو تیر کال په 2019 کې دا شمېره سیوا وه.
په امریکا کې د سنټ لخوا د صدر ډونالد ترامپ مؤاخذه نن د نهه یاسې شمې پورز په باقاعده ډول پیلېږي او دا د امریکې په تاریخ کې دریم ځل دی چې یو صدر مؤاخذه کیږي. که څه هم په سنټ کې د صدر ترامپ د ګوند کسان زیات یو اټکل کیږي چې صدر ترامپ به د مؤاخذې په پای کې بریوز نه شي، مګر دا مؤاخذه د قانون له مخې کیدی شي د صدر ترامپ په معزوله کېدو او یا له واک په لرې کېدو هم تمام شي.
بلخو د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د داووس اقتصادي غونډې په موقع د دوو تجارتي لوزنامو ذکر کړی، ویلي دی امریکایان بیا د هغه کامیابی په لار روان شوی دی چې په خوا یې نه ولیدلې. د داووس غونډې د پرانیستې په موقع هغه د امریکا منځنۍ طبقې کارکونکو کمپنیانو د کامیابو ذکر سره د چین، کینیډا او مکسیکو سره د تجارتي لوزنامو ذکر هم وکړو.
او د چین د صحت چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی چې په غمل کې یو نوی پیدا شوی وایرس تر اوسه څلور کسان وژلي او دا وایرس ساري یا د خلکو ترمنځ خوریدون کوي. دې خبرې اوس ویره پیدا کړې چې دغه نوی وایرس په چټکۍ سره د خلکو په منځ کې خپور شي. د سینهوا خبری سرچینې په حواله د چین د صحت قامی کمیشن نن وویل نوی پیدا شوی وایرس چې د یو ډول سینه بغل یا نومونیا سبب ګرځي نه یوازې له حیواناتو نه انسان ته بلکې کېدی شي له انسان نه بل انسان ته هم ولېږدول شي. د امریکې په شمول د ځینو ملکونو په ایرپورټونو کې اوس له چین نه د را روانو مسافرو د صحت لاړخه معاینه هم ترسره کیږي چې هسې نه دا وایرس په نورو هیوادونو کې هم خپور شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا تاسو د دیوا خبرونه د دیوا په ویب سټ، د دیوا په فیسبوک او د دیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شي او اوریدلی شي. په ټویټر او انستګرام باندې تاسو دیوا فالو کولای هم شي. اوس په خبرونه کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د داووس د غونډې په حواله سره ریپورت چې د داووس اقتصادي غونډې په موقع هغه د دوو تجارتي لوزنامو ذکر کړی، ویلي دی چې امریکایان بیا د هغه کامیابی په لار روان شوي دي چې په خوا یې نه ولیدلې. صدر ترامپ د غونډې په موقع د عراق صدر برهام صالح او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د نورو مشرانو سره هم اني مجاهد جواد نه په تفصیلي ریپورت اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د سویس په ډیویس ښار کې د نهه یاسې شنبې په ورځ د نړۍ اقتصادي غونډې ته په وینا کې د دوو سترو اقتصادي معاملو په اړه وغږېده. وی ویل چې امریکایان بیا په بېساري توګه ګټونکي دي. دغه خبرې څو ساعته مخکې لدی وشوې چې د هغه د مؤاخذې بهیر د امریکا په سنټ کې پیل شو. ترامپ د خپلو خبرو په دوام د منځنۍ کچې کارکونکو او کمپنیانو د بریا، له چین سره د سوداګرۍ د لومړي پړاو لاسلیک کول او هم په سنټ کې له کاناډا او مکسیکو سره د نوي سوداګریز تړون لاسلیک کول یاد کړل. ترامپ وویل کله چې د غونډې ته دوه کاله مخکې ما خبرې کولې نو ما تاسو ته ویلي وو چې موږ د امریکا د غوره راتلونکو پروګرامونو پیل کړی دي. نن زه په ویاړ سره وایم چې امریکا داسې اقتصادي وده کړه چې په نړۍ کې یې هیڅ کله ساری نه ولیدل شوی. هغه له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې د دوی پر لاره لاړ شي او خپل وګړي له بیوروکراسۍ څخه آزاد کړي. ترامپ د اقتصادي ودې په اړه وړاندې وویل دوی په شپېتمه لسیزه کې د زیات نفوذ د بحران وړاندوینه کړې وه. په اویمه لسیزه کې یې د زیاتې لږې او د نویمې لسیزې په پای کې یې د تیلو د ختمېدو د خطر په دغو حالاتو کې هم ورته کار ته اړتیا وه چې موږ د ژوند ټول اړخونه تر کنټرول لاندې راوستی وای. موږ به هیڅکله تونلارو سوشلستانو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ اقتصاد وځپي او زموږ هیواد خراب کړي او آزادي مو ختمه کړي. د ډیویس د غونډې له پیلېدو څخه مخکې په سلګونو لارونکوونکي سره راټول شوي وو چې ځینو یې په استرالیا کې د لګېدلې ځنګلي اور د کابو کولو او ځینو یې د هوا بدلون په وړاندې د مهمو ګامونو د اخیستلو غوښتنه کوله. له نن څخه تر چهارشنبې یا شروع تر ماسپښینه پورې چې ترامپ بیرته امریکا ته ستنېږي د یاد غونډې په څنډه کې به د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ به د اجنډا له مخې د عراق له لومړي وزیر برهم صالح، د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان، د اروپایي ټولنې له مشر او یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم د نهه یاسې شنبې په ورځ وختي د ډیویس په غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی. عمران خان به هم د ولسمشر ترامپ سربیره د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د ډیویس د غونډې په څنډه کې وبیني. افغان ولسمشر اشرف غني هم د سویس د ډیویس ښار ته رسېدلی چې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر هڅو او د هیواد د اقتصادي پرمختګ په اړه وغږېږي. د آرک په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه د ولسمشر د ویاند صدیق صدیقي له قوله ویل شوی دی چې وایي ولسمشر غنی به په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمیر هیوادونو لمشانو او چارواکو سره لیدکاته وکړي. د ډیویز غونډې ته 3000 کسان بلل شوي او نږدې 15000 سرتیری او پولیس پر امنیتي چارو باندې بوخت دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دام خرالی دا وی وی دی ریډیو دا د اکسفام په نامه یو بین الاقوامی اقتصادي مؤسسه یا تنظیم ویلی دی چې په نړۍ کې او بیا په خاص توګه په پاکستان کې د جنسیت له اړخه نابرابري په زیاتېدو ده او خځې د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د سړیو په اندازه له کمې برخه یا د کم چانس څخه برخمن دي. په دې برخه کې ریاض حسین یو رپورټ را لېږل دی چې ساسو پام ورته را ګرځو.
نړیواله اقتصادي اداره اکسفیم د کال 2019 په سالانه رپورټ کې وایي په نړیواله کچه د کاروبار، دولت او د کار کولو د غیر منصفانه نظام له وجې په سنفي بنیادونو د کار کولو فرق زیات شوی دی او په پاکستان کې هم په سنفي بنیادونو د کار کولو اقتصادي ګټو ترلاسه کولو او په نوکرو کې د ښځو په مقابله کې سلو ته زیاتې موقع ملاویږي چې له وجې ښځې نشي کولی چې په سیاسي، معاشي او معاشرتي فیصلو کې برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د صوابې ضلع سره خلرون کې شمه د مدیره هڅې په پاکستان کې د نړیوالو او قومي ادارو سره کار کوي او وایي چې په ملکی ادارو کې د سړو په نسبت ښځو ته د ترقې او په اقتصادي توګه د مضبوطیا کمی موقع په لاس ورځي.
نو هغه هغه پوزیشنز ته اپلای کړي نو هغه پوزیشنز ورته نه ملاویږي. سینیئر پوزیشنز دي نو هغه هغه خلکو ته ملاو شي چې چا هغه څه داسې کوالیفیکیشن هم نه وي او همیشه ښځو چې کوم دی نو هغه داسې جونیئر پوزیشنز معنی دی وساتي چې کله د انکریمنټ خبرې راشي نو عموم هم ښځه په شا پاتې شي، پروموشن کې هم ښځه په شا پاتې شي.
غیر ملکی اداره اکسفیم د رپورټ مطابق په نړیواله کچه په کال 2019 کې صرف 13% ښځې په وزارتونو او 26% ښځې د پارلیمان برخه وا. په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په نړیواله کچه ښځې په روزانه بنیادونو د 12 تر 14 غنټو پورې بغیر د سعودي کار کوي. د پاکستان اساسي قانون په ملک کې دننه ښځو او سړو ته د بنیادي حقوقو او کار کولو سره د اقتصادي مضبوطیا برابر موقع په لاس ورکوي، خو په شخصي ادارو کې د سړو په نسبت ښځو ته د کمو تنخواګانو، د هغونه زیات کار اخستلو او په مارکیټ کې د کار کولو ډېرې کمې موقع په لاس ورځي، چې له وجې ماهرین وایي ښځې په فیصله سازۍ کې وروسته پاتې شي او په معاشي توګه د کمزورتیا له وجې په سیاسي او معاشرتي حلو ځلو کې هم برخه نشي اخستی. په دې حقله د اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وایي دې سره د ښځو په ژوند منفي اثرات پرېوځي.
اپورچونټي او هغه موقع په لیبر مارکیټ کې د ارننګ کې کوم موقع ده هغه نه میلاو، چې کله یو ښځه چې دا هغه فول کلچ اکنامیکلی فاینانشلی هغه ډیپندنت دي، هغه به خپل فاینانشل اکنامیک ډیسیژن نشي اخستی، هغه به پولیټیکل ډیسیژن هم نشي اخستی او سوشل چې کوم ډیسیژن دی هغه کې هم هغه چې نو ډیپندنت دي.
په کال 2019 او شل په قومي بجټ کې د پاکستان حکومت کم نه کم تنخواه 1500 روپۍ مقرر کړې وه، خو د اکسفیم د رپورټ مطابق په پاکستان کې د کورونو دننه کارکونکو ته د حکومتي پیسو مطابق تنخواګانې نه ورکول کیږي. خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د ومن چیمبر اف کامرس مشره نازیه شوایي د ښځو د امپاورمنټ په نوم کارکونکو ادارو کې هم ښځې اکثره د خپل حق نه محرومه وي.
مشتي د وومن امپاورمنټ خبره خو ډیره زیاته کیږي، دوه نه طریقي سره هیتا نه ملاويږي یا داسې ګرانشمیر پروګرامونه او پروجیکټس منسوبي چې هغه د وومن ریلیټي دي یا د وومن امپاورمنټ سره تړاو ساتي، هوي کې د وومن هغه شمولیت یا هغه فیصله سازي کې یا هغه پلانینګ کې د خوځو هغه شمولیت آی عمرني چې څومره پکاري ګراسروت لیول ته چې کومه فائدہ رسول پکار دي عامه خزي ته نه نه رسیږي.
اداره په خپل رپورت کې وایي په نړیواله کچه سړی د ښځو نه 50% زیاتې پیسې ګټي او 20% ښځې بغیر د تنخواه یا وظیفې نه کار کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده د پاکستان په اقتصاد یا په معیشت کې د جنس په بنیاد باندې څومره فرق لیدل کیږي په دې حواله سره خو دریاس حسین تاسو ریپورت واوریدو خو د پاکستان اقتصاد په دې وخت کې په کمزي ولاړ دی آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی اداره د پاکستان د اقتصاد په حواله سره سوای په دې حقلا پیر زبر شاه سیمون سره په سټوډیوز کې ملګری دی هغه سره خبرې کوو په دې حقلا په خیر راغلی پیر صاحب
په خیر
پیر صاحب آی ایم ایف د پاکستان د اقتصاد په حواله سره نوې خبرې کړې دي پیشبینی کړې ده دا غي تفصيلات کا بیان کړي
نو هغه کې بنیادی دوی دا خبره کوي چې په 2000 کې در روان کال چې کوم دی روان کال په دې کې دوی وایي چې پاکستان چې کوم مجموعي پیداوار شره ده هغه به کم وي ګرانی انفلیشن چې ورته وایي فراته زر هغه به زیاتیږي او ورسره به دوی وایي چې بیروزګاری به هم زیاتیږي اوس پورې چې کوم دوی بیا هغه ورکړی دی چې لکه 2013 کې چکم مجموعی شرح و د پیداوار هغه 15.5% و بیا 2019 کې هغه بیا هغه نه هم لګ را کم شو او اوس چکم دی هغه په دې کال لب چکم دی هغه پروجیکټ کوي هغه به 2.4 په 2019 کې 3.3 و او 2020 کې به 2.4 دین علاوه دوی وایي چې کوم انفلیشن دی ګرانی دا هغه به هم په 2013 کې 3.9% 2019 کې 2.3 او 2020 کې به دا 10% ترسي نو مطلب دا ډېر زیات فرق دی په دا دوه کالو کې او بیا او چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسنٹ دی چې کوم خساره ده هغه دوی وایي چې په 2013 کې منفی 6.3 و نو هغه لږ خرشوې ده په 2019 کې 4.6 شو او بیا 2020 کې اوسه خساره کمیږي 2.6% خو چې کوم اصلي خبر بیا بل ده هغه د بیروزګاری ده نو هغه وایي چې بیروزګاری 2013 کې 6.1% و 2019 کې هم دغه سه پاتې شو او 2020 کې او بیا 6.2% شي نو مطلب چې کوم بیروزګاری ده هغه به هم کیږي خو موږ ورسره ورسره وینو چې پاکستان کې نور هم چې څومره دوی آی ایم ایف نه کوم قرض اخیستی دی $6 بلین نو هغه حکله چې دوی څومره هم اصلاحات کوي او دوی چې څومره هم آی ایم ایف شرطونه دوی هغوی مني نو دا څیزونه ورسره تړلي دي چې دې سره به چې کوم سټرکچرل ریفارمز ورته وایي اصلاحات نو موږ وینو چې آلریډي پاکستان معیشت داسې پوره خوند نشته
څه وجوهات یې ښودلي دي چې دا روپرو چې ګرانی زیاتیږي آیا دا د حکومتي پالیسي هغه شان دی د اقتصاد په حواله سره سمه نه ده یا د ملک پیداوار چې کم دی هغه په خپل ډیر کم شوی دی بهر نسیزونه زیات راغواړي که نور څه وجوهات دي
نو دې کې خو بالکل دغه وجوهات هم دي چې کوم تاسو ویل چې ملک دنه هم چې کوم پیداوار دی هغه کم شوه دی او ډیر کم شوه دی که موږ د دوه کالو هغه ته وګورو دین علاوه دوی بیا اوورال چې کوم دنیا کې چې کوم حالات دي هغه هم خامخا ساری په دې رپورت کې چې کوم دی اوس دا نوې شعر وباسره دی په کې یو لکه دا چاینا او د غسر امریکای چې کوم تجارتی جنگ او هغه اثرات هم په ټول مشروطنه باندې دی او بیا په هند باندې هم وي چې هند چکم الته چکم پیداوار شره دغه کم شوې د نو هغه وجنا اوورال په ټول دنیا په معیشت کې فرق راغلی دی او هغه خکېدو ته لا نه پریدي خو بهرحال چې څنګه دا ټینشن د امریکای او د چین کم شو نو دی به هم اثرات یو د اثرات په ټول ملکونو باندې او پاکستان باندې هم وي خو دن پاکستان کې ما څنګه ولوي چې دوی به اصلاحات کوي او اصلاحات سره سره به داسې فیصلې اخلي چې کوم عوامي تور باندې به نوي مقبول لکه بجلی قیمتونه هغه کړل د ګیس د نور چې کوم او ټیکسي ولګو نو ټیکس هغه هم افډر هغه د خوابانه خلک خوشاله نه دي او خو بهرحال اصلي شی چې کوم دی هغه د پاکستان چې کوم برآمدات دی هغه زیات دی او دوی چې کوم اکسپورټس دي هغه دومره نه دي نو هغه هم د په معیشت اثر شته
ډیره مهرباني پر سر
ډیره مننه
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
دیو ریډیو دا او اوسم د پاکستان په اړه یو بل مهم رپورت. پس له څو میاشتو بحثونو په د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د ملک د انتخابي کمیشن د چارواکو په ټاکلو کې توافق ته رسیدلی دي او ویل شوی دي چې سکندر سلطان راجا د پاکستان د انتخابي کمیشن مشر ټاکل شوی دی. بل طرف ته د پاکستان یو شمیر قام پرسته ګوندونه بیا دا ټاکنې نه مني او وایي چې په دې خبره کې دوی په باور کې نه دي اخیستل شوي. په دې اړه باندې زموږ خبریال پیر ولایت شاه یو رپورٹ را لیکلی دی چې په ګړی سره اورو.
پارلیمانی کمیټی په یو داسې وخت د انتخابي کمیشن مشر او دوه غړو په نومونو سلا شوی چې د وړاندنه د مخالفو ګوندونو اتحاد د ویش کار دی. پروستو کې د لوی حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د فوج سر لخکر د ملازمت نیت سره تړلې قانون سازی په حق کې ووټ اچولو سره د سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه کې واړو ګوندونه سخت غبرګون ښایي. او دې کې د یو عوامي نشتلګون ویان زاید خان ډیوه ریډیو ته وایي چې د بده مرغه لوی حکومت مخالفو یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د انتخابي کمیشن د مشر د ټاکنې په معاملې دوی په اعتماد کې نه دی اغستې. او د زاید خان په خبره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ بر کمیټي اوم اوس عملن ختمه شوې ده.
زما خل چې هغه خودي هغه د رهبر کمیټي ماسیت ختم شوې ده او د اپوزیشن چې کم په یو اتحاد جوړ شو دا پاول نه خل کړي په چکل د 25 جولای 2018 الیکشن وشو. نو زمونږ د جمهوریت علما والا دا سټانسو چې په کار دا چې مونږه اسمبلی ته لاندې شو او مونږه د اسمبلی نه بایکاټ وکړو. خو د بد قسمتۍ نه دا ټیم کې موږ دواړه پاتې را پاتې دي. نه مونږه جنگ په پارلیمنت کې کوو نن د پارلیمنت حیثیت تاسو معلوم نشي کومه خبره په پارلیمنت کې کیږي.
13 په اسلام آباد کې د مولانا فضل رحمان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي بلوچ ملتپال مشر حاصل بزنجو او ساجد میر او انس نورانی ګډون کړیو. او بیا د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلو چې د فوج سر لخکر ملازمت په حق له قانون سازه په حق کې ووټ ورکول سره اولس کې د مخالفه ګوندونو په اړه بدګماني خوره شوې ده. او د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپو ډیور ریډیو ته وایي چې دغه یا ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز لخوا په خپل سر پریکړو باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. او د آفتاب شیرپو په خبره د انتخابي کمیشن د نوې مشر د ټاکنې په معاملې هم پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د دوی یعنی وړو ګوندونو سره دغه چلن خپل کړی دی.
اوس په دغه لیا سره زه نه پیږم چې څنګه فریقین او خپل منځ کې په دې باندې رضامندي وشوه. ځکه چې یو فریق چې څوک فیصله کوي نه خو په لندن کې ناست دي او غالبا هغوی هغه ځای نه کېدی شي ویلي چې دا افسوسناک دی چې ټول سیاسي پارټو سره کو په دې باندې مشاورت شوی. نو هغه به لږ ځکه چې الیکشن یو داسې هغه دی چې په هغه کې ټول سیاسي پارټۍ حصہ اخلي او هغوی غواړي چې په دې ملک کې د غیر جانبدار او منصفانه الیکشن وشي. نو په دې کې اوس چې دوی په کوم هغه سره دا نوم خوښ کړی دی نو په دې منطق باندې موږ نه پیږو.
پاکستان کې کمړومبې ځل نری چې غنی د مخالفه او حکومتي غړو باندې ګډ پارلماني کمیټې د لارې د انتخابي کمیشن مشر ټاکل شوی وي. لدې وړاندې کال 2013 او کال 2013 انتخاباتو نړواندې هم د هغه وخت د وزیر اعظم او د مخالفه ډلو د مشر په سلا سره انتخابي کمیشن مشران ټاکل شوی وو. خو مهمه خبره دا ده چې دغه متفقه عمل سرته رسیدو باوجود لوی شمېره کې ماتې خوړونکي سیاسي ګوندونه دغه دوه انتخاباتو نتیجې منلو نه انکاري پاتې شوي دي. او دا وخت هم حکومت مخالفه نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحاد هم د کال 2013 انتخاباتو کې د ټګي او د درغلو د تورونو په سر عمل کې راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا د خیر خیګړی خیراتی اداره ای دی فاونډیشن وای په کال 2019 کې په کراچۍ کې د پیدا شوو ماشومانو 315 او یاده سیمړي ترلاسه شوي چې د پیدا کېدو سره یا د پیدا کېدو نه وړاندې مړ شوي دي او په دې کې لسکم سلفي څه د مړي د جنکو وو. د ډیوا خبری الفضل عزیز په تفصیلي رپورټ راکړي.
د ایدی چارواکی وای د دوی د معلوماتو ترمه په دغه مړو کې یو هغوی چې خلک د حمل ناسو میشت ورستا په طبي معاینه کې معلوم کړي چې جنۍ د زکۍ لري کړي او یا هغوی چې د ودونو نه پرته یا په ناجایزه تعلقاتو کې پیدا شوی وي. په کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د مرکزی دفتر چارواکي محمد بلال خان وای په کال 2013 او 2019 کې د نو زیږیدونکو ماشومانو مړی کم ترلاسه شوی، خو تیر کال په 2019 کې دا شمیره سیوا شوې ده. دی وای په 2019 کې د نو زیږیدونکو ترلاسه شو ماشومان شمیره 315 اویا ته نږدې ده او په دې کې 90% د جنکو مړی وو. وی وی ډیو سره په خبرو کې بلال اویل دا مړی د کراچۍ د ټولو علاقو نه ترلاسه شوی او دا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی چې په تیلو کې یا په کپڑو کې بند کړی شوی وو. هغه ول په دغه مړو کې ځینې داسې هم وو چې د هغه وجودونه پوره نه وو، د وخت نه مخکې زیږول شوی یا لری کړی شوی وو. هغه ویل اوس د ایدی په مرکزونو کې اخودې شو زنګوګانو ته خلک ډیر ماشومان هم نراوړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن د سین صوبې مشر اسد بټ وايي په پاکستان کې اوس هم د خزو په اړوند هغه تصورات دي چې خزي یا جنکۍ د کورنۍ د پاره د ګټې وټې نه وي او دلته د نارینه وو واکمنه ټولنه ده، ځکه الکانو یا سړو ته زیات ترجیح ورکول کیږي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د خزو په اړوند سوچ اوس هم تنگ نظر دي.
حالانکہ حالات اب بہت تبدیل ہو چکے ہیں، اب کوئی ایسی بات نہیں ہے، مرد جو ہے عورتیں بھی ان کے برابر کام کر رہی ہیں.
دیوائی خو حالات اس بدل شوی دی، دا سے ہس خبر نشتا خزی دے سڑی برابر کار کوی دے سڑو نا خکار کولی شی. پا کالا جنو پا ہنتنون کی شمیر زیادت دا پا تعلیم کی ہم مخ کی دی، خود دی باوجود خلق دا دغ ذہنیت سخنوزی چی خز کمزور دا او تعصب ورسرا ساتلی شی. اگو پا دی سوچ کی دا تعلیم سرا یو سب بدلون ناغلے دے، خو پا دی وس ہم دیر کار کول پاتی دی. باید خلق پدی سوچ وکړي چې خزه هم انسان دی، دولاس پخیلری د جهاز چلولو پورې کار کولی شي. بټوای ک جنکو یا خزو ته مقور کړي شي د کورنۍ نواخله تر ټولنې ملکی او نړیوالی کچه پورې خپل ګټور رول لوبولی شي او په نړۍ کې لګیا هم دی لوبوي. دا چې د نو زیږیدونکو ماشومانو په ځانګړي ډول د جنکو د نه زیږولو یا وجلو په اړوند مذهبي اسلام شریعت سوای دی پوښتنې ته په ځواب کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وای اسلام ژوند پلوه مذهب دی او د چا د وژنې اجازت نه ورکوي.
شریعت خو د ژوند یعنی د لایف ډېر حمایت کوي، پرو لایف مذهب دی، نو هیڅ قسم اجازت نه ورکوي. بالکل دا شریعت اور غلط کار دی، قابل سزا کار دی.
خغلی قبله ایاز وای د جنکو وجل د اسلام مخالفه سوچ دی، باید د دینه ډډه وشي. ایدی فاونډیشن وای دوی نه یوازې د ماشومانو مړی ترلاسه کوي او بیا یې خاورو ته سپاري، بلکې دوی ته ځینې خلک پخپله هم مړی راوړي او دوی بیا پخپلو هدیرو کې خښوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، کراچۍ.
بلوچستان کې د مخالفو او د حکومت سیاسي ګوندونو دواړو د پارلمان غړو په انتظامی باندې غږ کړی دی چې په بلوچستان کې د ګیس پر لوډ شیډنګ باندې نظر واچوي او د خلکو ستونزې دې حل کړي. حمید سمسور له نورو جزئیاتو سره.
عوام کو گیس دو
ورنہ دفتر بند کرو،
عوام کو گیس دو
ورنہ دفتر بند کرو.
دغه احتجاج د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفي ډلې حکومتي او په ائتلافي حکومت کې ګډ د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د غړو لوري وسو د کوټي پر سمنګلي سړک باندې د سوی صدرن د گیس د دوتر مخ ته دوی احتجاجي کیمپ پرانستي. د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې مشر ملک سکندری ډوکیټ پر دې محل باندې وویل چې موږ تر دې لمخه هم دوی ته فشار نوي سمسوي او ګیس راکړې نوي تراغه پوری بزموږ احتجاج دوام لري. په صوبایي حکومت کې ګډ د هزارا ډیموکراټیک پارټي د صوبایي اسمبلی غړي قادر نایل وویل کچيري حکومت زموږ ستونزې اواري نه کړلې، نو موږ به د اسلام آباد په لوري باندې احتجاجي لاریون وکړو او هلته به د پارلیمنت مخکې تکشینو. د تهران د غازو د ستونزې په حق باندې خبرې کړې دي.
عمران خان نے اس پہ ایکشن لیتے ہوئے ان کو احکامات جاری کیے کہ گیس پریشر بڑھایا جائے.
عمران خان پر دې باندې د عمل کول لپاره دوی ته امر هم کړی دی چې د غازو فشار دې زیات کړي. د دې په خبره کچيري د گیس لمیټر زخه څوک خلا کوي، نو اغه زموږ او ستاسو کار نه دی، دا د دوی ناکامي ده. پر دې محل باندې د سوی صدرن د غازو منیجر مدني صدیقی هم راووتې لې احتجاج کوونکو سره خبرې اترې وسوي. د ویل چې دا په لومړي ځل باندې په بلوچستان کې دومره زیاته واوره سوې ده چې د ډیرس کالو ریکارډ مات کړی دی. د خلکو له لوري د ګازو د کارولو کچه ډیره زیاته سوې ده چې له سوه باید دلته په طلب او په رصد کې برابري خرابه سوې ده.
ابي ګورنمنت اف پاکستان نے یہ اسپیشل میجرز لیے ہیں تقریبا 20 ملین گیس ایڈیشنل ڈائیورٹ کی ہے بلوچستان کی طرف.
اوس د پاکستان حکومت ځانګړي ګامونه اخیستي دي. 40 ملین زیات گیس دوی بلوچستان ته راګرځولې دي. د دې ویشل چې موږ پیل کړو نو د ګازو د فشار ستونزه به ډېره کمه سي. په دغه احتجاج کې د کامی اسمبلی غړی مولانا عصمت الله هم ګډون درلودی. په بلوچستان کې ګاز په 1945 کې په سوی کې پیدا سوی دی چې دا اسلام آباد او د پنجاب یو شمیر کارخانې په دې باندې چلول کېږي. خو دلته د کوټ په شمول د بلوچستان له 2 ضلعو څخه یوازې واتو ضلعو ته ورکول سوی دی، هغه هم یوازې د ضلعي هډکوارټرانو ته. په بلوچستان کې شش کال په کوټه، زیارت، کلات، شین او په نور یو شمیر سیمو کې زیاته واوره سوې ده. ډیر زیات یخ چلیږي او د ګازو فشار هم ډیر کم دی. حمله دغه سبب خلک پر احتجاج باندې مجبور سوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ورجو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف